مشال ریډیو د وخت په پښتنو کې د ماسپښین یو بجې سره بوریوال کاکړ په دې ستخ پرونه کې تاسو ته کلی وایم. په پرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او په دویم نیمه کې تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به د دې ستخ خبرونه له ملیحه امرزاده څخه
السلام علیکم ټټوله ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیول کېدو پس عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د ټولو بې کورشو او خپلو کلو ته په ستنولو کې بریالي نشي او روس هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تفصیل: پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولي او پر مظاهرو یې بندیز لګولی دی. تیر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې له کبله د ښار په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او پلویان ونیول شول. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر پر دویمه احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ځي.
مجھے تکلیف یہ تو ہے
دیوائی زمگ جوانان تکڑا دی ہر څه ته تیار دی خو دوی چې زموږ له خځو سره څه وکړل هغه راته تکلیف رسولې دی خوشی نه کړایم. د دوی له احتجاج پاکستان ته څه تاوان رسید؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاوانی وو؟ زنن د شیخ رشید جلسې ته ځم که حکومت مې نیسي نو ومې دې نیسي زه تیار یم.
عمران خان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان وکړ او زیاته کړه هیڅ څوک یې د لاریون مخه نشي نیولی ځکه چې دای قانوني جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت تر دوه میاشتو په راولپنډی او اسلام آباد کې پر مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولی دی. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف ته درغلی تور پورې کوي او ورڅخه د پاناما اسنادو قضیې د رڼو پلټنو غوښتنه کړې. حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تور ردوي. په کوټه کې د امنیتي ساتونکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور کسان وژل شوي دي او درې پولیس والا ژوبل دي. په کوټه کې د اف سي ځواکونو د ویان په خبره تیره شپه له پولیسو سره په ګډه په هزارګنجي سیمه کې یو کور محاصره کړ او په کور کې موجود وسلوالو ته د تسلیمېدو امر ورکړ. خو د ویان په وینا وسلوالو د تسلیمېدو پر ځای په امنیتي سرتیرو ډزې پیل کړې چې له امله درې پولیس والا ټپیان شوي دي. د امنیتي ساتونکو په جوابي کاروایي کې څلور وسلوال وژل شوي دي. پولیسو د وژل شو کسانو په اړه لاس نه دی ویلي چې له کومې ډلې سره تړاو لرلو. تر دې وړاندې د ګولونه په منځنۍ شپه د سریاب د پولیسو تربیتي مرکز وسلوال برید کې یو شپېته پولیس دکونکي وژل شول. د بلوچستان حکومت د کوټه د پولیسو تربیتي مرکز د پیښې د پلټنو امر کړی او ځینې افسران یې له غفلت نه د کار اخستو له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري د کوټه د سریاب سړک د پولیسو تربیتي مرکز مشر کیپټن طاهر نوید، اس اس پی یامین خان او د پولیسو مرستیال مشر محمد اجمل د خپلو دندو څخه لرې کړي او د بلوچستان هایکورټ نه د یو درخواست له لارې غوښتنه کړې چې د پیښې د پلټنې لپاره د کمیشن وټاکل شي. د ګولونه په منځنۍ شپه وسوالو کوټه سریاب تربیتی مرکز باندې برید کې یو شپېته پولیس د کونکي وژل او تر سلو زیاتې ژوبل کړل. د پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړل شي. د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل ورته ښکاري چې د بې کوره کړل شو د ستنولو بهیر به تر خواوشه درو میاشتو نور وغځیږي.
دیوای داسې لیدی خو نشي چې دوی به د کال تر اخره پورې خپل کورونو ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې نږدې نږدې که ورپسې میاشت دوه درې نور هم واخلي. خو دغه پروسه چې ده دا که کال نه وي نو درې میاشتې وروسته به ضرور ترسره شي.
د پاکستان حکومت ژمنه کړې وه چې د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خپل کلو کورونو ته ستانه کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیه قوماندانې ویان ضیا دورانی بیګا مشال ریډیو ته وویل نښته تیر مازیګر د سپین بولدک په امرود سیمه کې هغه مهال شوې چې د ده په وینا پاکستاني ملیشو ځواکونو د وسلوالو په دفاع پر افغان سرحدي پولیسو د درنو وسلو برید وکړ. دورانی وایي نښته تر یو نیم ساعت روانه وه چې پکې د ده په وینا افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پاکستاني ځواکونو لا د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. روسی ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او ویلي دي چې دا ډول داوې د امریکایي وګړو توجه له اصلي موضوعاتو د اړولو هڅه ده. پوتین تیره ورځ د بارنو پوهانو او شنونکو کلنې غونډې ته په خپله ګڼ اړخیزه وینا کې په شام کې د روس د اقداماتو دفاع وکړه. د ویل په امریکایي انتخاباتو کې د روس مداخلې تورونه افسانوي او خیالي دي. د ویل دا ډول داوې د خلکو توجه له اصلي موضوعاتو لکه د امریکا اقتصادي پورونو او هلته د پولیسانو تاوتریخوالي څخه د اړولو هڅه ده. د ویل دا بے معنی خبره ده چې ګواکې امریکا به د روس اغیز ته تیاروي. د پښتنو وکړه چې آیا رښتیا هم څوک پر دې باور کوي چې روس به د امریکایي ولس پر انتخاب څه ډول نفوذ ولري؟ آیا امریکا یو روس ته پاتې هیواد دی؟ پوتین وویل امریکا یو ځواکمن هیواد دی او که د خبره ناسمه وي نو څوک دې پې پروه کړي. پر دې خبرې په تالار کې ناستو خلکو وخندل. په وروستو کې امریکایي استخباراتي چارواکو پر روس تور پورې کړ چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ نوماندې هیلری کلینټن د برېښنالیکونو په اغلا کې لاس لري. او اروپایي ټولنې د لسو نورو شامي وګړو نمونه د بندیز په لیست کې شامل کړي دي او ورباندې په محاصره شوي خار حلب کې په بریدونو کې د ککړتیا تور پورې کړي دي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یو بیان کې وویل په دې کسانو کې د شامي رژیم لوړپوړي پوځي چارواکي او نور مهم شخصیات شامل دي. په دې تور پورې شوي چې په شام کې د ولسي وګړو په متشدد ډول د ځپلو ذمہ واری دي او یا هم له شامي رژیم سره لاړیکو ګټه ترلاسه کوي. له دې سره د شام جګړې په تړاو تر بندیز لاندې د کسانو شمیر 211 ته رسیدلی. پر دې کسانو د سفر بندیز لګول شوی او شتمنۍ یې کنګل کړل شوی دي. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 145 روپۍ 40 پیسې او په 145 روپۍ 80 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 46 پیسې او په 28 روپۍ 40 پیسې. یو پاونډ په 28 روپۍ 26 پیسې اخیستل کیږي او په 101.10 روپۍ 40 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپۍ 85 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 75 پیسې او په 1 روپۍ 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریال نہ خستل کی گی اور پیو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې به پیښور بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.2 سینټیګریډ او کم نه کم 42 سینټیګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 50 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده او رفعت تنجم وړاندې کول. د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګڼ پلویان نیولي او عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی د کوټي برید د پلټون امر کړی دی. د کورمی شلوزان تنګي اوسیدونکو وایي انظامي ورڅخه شنخ کډون اخیستي او نه ورکوي. د خیبر کمبرخیلو بے کورسوی وای حکومت یې له سبا څخه کلیو ته ستنوي خو اسانتیاوی ورته نه دي برابر کړي.
څه انتظام مرکزونه کی یا خیمه رونه کی یا ترپل رونه کی ته ډیر بدلو.
په پېښور کې ډاکټران وای د شجو سینې سرطان پیښو زیاتېدو یو لامل په تشخیص کې ځنډ کول.
ماته اړو پته نه وځه ما سټیج 2 ته رسیدلې چې ماته بیا پته لګېدله.
د افغانستان پارلمان یو شمیر غړو پر حکومت غږ کړی چې په غور کې د ولسي وګړو د وژنو پلټن وکړي.
تامین امنیت جان مال عزت او آبروی مردم ولایت دور ده.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو اوري. پاکستانی پولیسو بیگا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غوند لسګونه پلویان نیولې چې تر دې وروسته عمران خان نن په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. نموړي بیگا خبريالان ته ویل چې وفاقي حکومت ک بندیز لګولای هم وای دی به جلسې ته ځي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډي کې تر 2 میاشتو پر احتجاج او لاریونونو بندیز لګولی دی. رفعت انجم تفصیل راکوي.
پاکستان او پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف 500 زیات کارکونان نیولي او په مظاهرو یې بندیز لګولی دی. تېره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لکه بلې د ښار په بېلابېلو برخو کې د پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او کارکونان نیول شوي. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل چې نه یوازې به د نومبر په 2 نیټه درنه ورکوي بلکې نن به هم جلسې ته ځي.
هر څه ته تیار دي خو دوی چې زموږ له ښځو سره څه وکړل هغې راته تکلیف رسولی دی خواشینی کړی یم. د دوی له احتجاجه پاکستان ته څه تاوان رسېده؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاواني وو. زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم، که حکومت مې نیسي نو و مې دې نیسي، زه تیار یم.
عمران خان تېره شپه د حکومتي کاروایانو پر ضد نن په ټول هېواد کې د احتجاج اعلان کړی. هغه زیاته کړه چې هیڅ یو ځواک یې د احتجاجونو مخه نشي نیولی ځکه چې دای قانوني، جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت ته دو میاشتو په راولپنډي او اسلام آباد کې د یو سلسلو سلویغ دفې تر لاندې په مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولی دی. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف د دلغلی تور پورې کوي او ورنه د پاناما اسناد معاملې د پلټنو غوښتنه کړې، خو حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تور ردوي. حکومت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ په کرپشن کې ککړ نه دي، خو بیا هم په هر فورم خپل احتساب او جواب ورکولو ته تیار دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د کوټي د پیښې د پلټنو امر کړی دی. هغه د دې پیښې څخه وروسته یو شمیر چارواکي له دندو ګوښه کړی دی. دا لغ وروسته ده چې تېره ورځ د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وویل په دې برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري، بلکې دغه په وینا ده د حکومت په خپله کوتاهي ده. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زهری د کوټې د سریاب سړک د پولیسو د تربیتي مرکز مشر کیپټن تار نوید، ایس ایس پی امین خان او د پولیسو مرستیال مشر محمد اجمل سمدلاسه د خپلو دندو څخه لري کړی دي او د بلوچستان های کورټ څخه د یو درخواست د لارې غوښتنه کړې ده چې د پیښې د پلټنې لپاره دی یو کمیشن وټاکل سي. بل پلو ته صوبایي حکومت ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ټپیانو د علاج لپاره ټول ګامونه پورته شوي دي او کوم ځوانان چې په دغه پیښه کې وژل شوي دي د هغو د کورنۍ سره به حکومت هر ډول مرستې وکړي. د خبره د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ تېر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړه. پر دې مهال د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ هم موجود و. نوموړي دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي د دوی و آبګنۍ سیمو ته په ډېر درناوي سره د امبولانس، څرخي الوتکو او C-130 جهاز د لارې رسول شوي دي او په پیښه کې چې زیات ټپیان شوي کسان دي هغه سمدلاسه و کراچي ته د علاج لپاره انتقال کړل شوي دي. احمد صالح بلوچ وایي چې ډېر د افسوس خبره ده چې ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو پر مړو باندې سیاست کول غواړي چې له امله یوه قومي ګټو ته زیان رسیږي. دوی د پروپاګندې د لارې د سکیورټي فورسز اوسلې کښته کول غواړي، دا نه په سیاست کې راځي او نه په انسانیت کې. دغه ډول د جماعت اسلامي مشر او سنیتور سراج الحق د کوټې دوره کړې او په سیول هسپتال کې یې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښو د ټپیانو سره لیدلې دي. وروسته یې ویو خبري کانفرنس په خپله وینا کې سنیتور سراج الحق وویل چې د پیښو وروسته د پاکستان لومړي وزیر میاں نواز شریف او د فوج مشر سمدلاسه د کوټې دوره کړې وه. په کار خدا وو چې دغه دواړه مشران دلته سره کښېنستلي وای او د صوبې د امنیت په باب یې یوه ټینګه تګلاره ټاکلې وای. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې پر کوټه باندې اوسنی برید په کوم کې چې یو شپېته پولیسو زده کوونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی هغه نه هېرېدونکی دی او دا د حکومت د ناکامۍ یوه بڼه ده. د جماعت اسلامي مشر پوښتنه وکړه چې د پولیسو زده کوونکو د تربیې د ترسره کولو وروسته بیا د څه لپاره دلته بېرته راغوښتل شوي وو او چې کوم کسان په دغه ناوړه پیښه کې وژل شوي دي د هغو مړي ولې په ویګنانو کې و خپلو کورو ته لېږدول شوي وو. هلته په پنجګور کې د بلوچستان ملي ګوند مشر سردار اختر جان منګل ویوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د 8 اګست د پیښو وروسته حکومت ته په کار و چې په اخلاقي توګه استعفا ورکړی وای، خو د اوسني حکومت د بېغورۍ له امله د پولیسو د مرکز ناوړه پیښه هم پسې رامنځته شوه. نوموړي د عدالتي کمیشن د لارې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې له قبایلي سیمو د بېکورسو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه بشپړه کړي. په هغو سیمو کې د نامنیو او د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې ټول بېکورسوي د روان کال تر پایه خپلو کلیو ته ستانه کړي او که څنګه؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ضرب اعظم کې د بریا د اعلان نه پس یادو سیمو نه بیا کوره شوي خلک پولیسو سیمو ته په مرحله وار توګه د لیږلو پر وخت ویلي وو چې د روان کال تر پای پورې به د وو واړو قبایلي سیمو نه بیا کوره شوي ټول خلک پلو کورونو ته ستانه شي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان کال ختمېدو کې لا دوه میاشتې وخت پاتې دی، آیا حکومت به د ټولو کډوالو د ستنولو خپل هدف د دې کال تر پای پوره کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سفران د وزارت یو ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم حکومت په دې اړه ژمن دی، خو د ده په خبره دوه درې میاشتې وخت به نور هم واخلی.
که څه هم داسې لیدې خو نشي چې دغه به د کال تر اخره پورې خپل کورونو ته واپس لاړ شي، خو زه فکر کوم چې نږدې که یو میاشت دوه درې ورپسې نور هم واخیستل شي، خو دغه پروسه چې کومه ده نو کال نه نو لږ دوه درې میاشتې وروسته چې کوم دی نو ضرور به ترسره شي.
د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت ویلي وو چې دوی ته د نوي عرب روپو ضرورت دی. د ډاکټر اشرف علي نه مو وپوښتل چې آیا حکومت سره د بیا رغونې او بحالۍ لپاره مطلوبه رقم شته او که نه؟ نو ډاکټر اشرف علي وایي
دغه خو مختلف پلیجز چې دي هغه بیا د بهرني د ډونر ایجنسونو هم دي مختلف پیسې چې کوم دي نو دي راجمع کړي دي د دې لپاره، او هغه بیا د خلکو ته چې کوم دي نو داغه د چا کورونه ړنګ شوي دي، د چا کورونه چې کوم دي داسې لږ ړنګ شوي دي، د چا کورونه ډېر ړنګ شوي دي، نو هغه ته په مختلفو اندازو باندې هغه ته هغه پیسې ورکړي، لکه 10,000 روپۍ دي د ټریول او ټرانسپورټیشن لپاره ورکړي، او بیا 20,000 روپۍ چې دي هغه نورې ورته ورکړي. نو دا په مختلفو زونو کې دی، ظاهر خبره ده چې دا خو ډېر خطیر رقم دی، نو خپل پاکستان حکومت په دې جوګلې کې دا څه کوي؟
دا چې تر دا مهال څومره کډوال وو واړو قبایلي سیمو ته ستانه شوي دي او څومره پاتې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افزونو د نظم ادارې یا اف ټی ایم ای د اعداد او شمار د څنګ مشر فواد خان وایي
نه خوزستان کې زونو 1,04,000 فیملی راغلي وو، نه چې هغه کې 3,000 خلک اوسه چې په قانونو راځي چې اوس پاتې باقي دي. کوم خلک واپس روان دي پای کې اوموس ډېټ ایم کوم سره چې کوم بیلنس پاتې دی هغه 34,000 پاتې 34,000 افغان خلک خاندان نه پاتې دي. دا څنګه په خیبر کې ډېټ ایم کې کوم ریټرن شوی دی هغه تقریبا 90,000 نه زیاتې دی، 2,330 کې پاتې دی. واپس مونږ په ټول خلک سره دا ورځ دوه کې ریټرن روان دي پای کې 36,774 زموږ ریټرن شوی دی تر اوسه پورې ټوټل دا 35,000 افغان خلک وو دوه دي. ډېټ ایم کې 9,000 ته خاندان نه پاتې دي. کور ما کې چې زموږ 35,000 خاندان نه دي سې
د حکومتي شمیرې له مخه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 2,000,000 خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې اوس ستانه شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113
15,300
او 15,100 کیلو هرتز.
تیر ماښام د پاکستان د کورنیو چارو وزیر، د خزانه وزیر او د پنجاب صوبی اعلی وزیر د قومي سلامتیا غونډې خبر افشا کېدو په لړ کې سوي پلټونو په اړه د پاکستان پوځ مشر خبر کړي. له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د انګریزي ژبې ورځپاڼې خبر خپرېدو څخه وروسته د تحقیقات حکم ورکړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پوځ د مطبوعات تر مخه چې حکومتي ډلې آرمی چیف د قومي سلامتی غونډې خبر افشا کېدو په اړه د پلټنو نه خبر کړو او ورسره خپل سپارښتنه هم وړاندې کړل. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه چې دا ملاقات په آرمی هاوس راولپنډۍ کې سلو نیمونه تر 15 بجو پورې جاری وو. د دې ملاقات پخلی د پاکستان د وزیر اعظم لور مریم نواز شریف هم د خپل ټویټر د لارې کړی دی. په دې ملاقات کې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف او د آی ایس آی مشر جنرل رضوان اختر هم موجود و. بلخوا په حکومتي ډلې آرمی چیف سره ملاقات په اړه د اپوزیشن لخوا هم تنقید شوی. د پاکستان تحریک انصاف او د قومي اسمبلی غړي شیرین مزاری خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د شپې ناوخته د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او وفاقي وزیران ول آرمی چیف سره ملاو شو. د وفاقي حکومت لخوا د نور صوبو اعلی وزیران ته خو د تلو لپاره نه دی ویلي شوی. د لړکی هم د ټویټر د لارې د مریم نواز شریف وینا و چې 4 بجې دومره ناوخته هم نه و باید چې د ګډوډۍ نه ډډه وکړی شي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیرل المایرا خبر خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف د تحقیقاتو حکم ورکړی و او ویلي و چې د سیمه وارانو پر ضد سخته کاروایی وشي.
الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې لیکلي چې په بلوچستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي او پکې په یو میاشت کې اوه حملې شوې دي. په لیکنه کې د شنونکو نظر خپور شوی دی. وایي چې د پولي ناسم انتظام له کبله وسلوال په آزاده توګه تګ راتګ او حملې کوي. ګلایا زیلندیز وړاندې کوي.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې امنیتي چیلنجونو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په یوه میاشت کې په بلوچستان صوبه کې اووه لوی بریدونه شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات خونړی برید په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز و چې پکې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د زیاتو شمېر د زده کوونکو وو. په مقاله کې ویل شوي چې د تیر ګل ورځې برید د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په بلوچستان صوبه کې امنیتي حالات په کوم ډګر روان دي چې امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. په دې وروستو کلونو کې په هغه صوبه کې په امنیتي ځواکونو او په شیاګانو هم بریدونه شوي ول. که څه هم په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې فوجي عملیاتو له وجې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی، خو په بلوچستان او بیا په ځانګړې توګه په کوټه کې د بریدونو په شمیر کې اضافه شوې ده. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې وایي چې په ستراتیژیکي توګه بلوچستان صوبه ډیر زیات مهم حیثیت لري، ځکه چې په هغه صوبه کې د قدرتي وسایلو زیرمې ډیرې زیاتې دي چې پکې تیل، کوئله، سرو زرو او ګیس ترڅنګ تر ټولو مهم ځای ګوادر بندرګاه ده. که څه هم دغه صوبه دومره قدرتي زیرمې لري، خو د هیواد تر ټولو غریبه صوبه ده. د مقالي لیکوال یو شمېر کارپوهانو او شینونکو سره د بلوچستان پر حالاتو خبرې کړي او دا پوښتنې ترې کړي چې ولې وسلوال بلوچستان صوبه په نخه کوي. د بلوچستان نیشنل ګوند یو مقامي مشر جهانزیب جمال دینی وایي چې په صوبه کې د امنیت نشتوالی او په دې وروستو کې د فوجي عملیاتو له وجې راتښتېدلي وسلوالو پټنځای نه هغه وجوهات دي چې د بریدونو عوامل دي. د ته په خبره په صوبه کې بنیادي ضرورتونو نشتوالی او بله وجه د پولي ناسم انتظام دي چې د وجې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. یو شنونکی شهزاده چودري الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده او آبادي یې ډېره کمه ده، نو وسلوالو لپاره دا یو غوره ځای دی چې په آزادانه توګه تګ راتګ او عملیات کولی شي. یو بل کارپور ریټایرډ طلعت مسعود د مقالې لیکوال ته ویلي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان صوبه کې له افغانستان او ایران سره تړلي پولي انتظام په سمه توګه نه کوي، ځکه برید کوونکي په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. خو د بلوچستان حکومت وایان انوار الحق کاکړ الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره رد کړي چې په دغه صوبه کې وسلوال پټنځای نه لري. دی وایي دا عجیبه خبره ده چې وسلوالو ته پټنځای نه ورکوو چې پر دوی حمله وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د ډاکټرانو په وینا په بونو او شاوخوا سیمو کې په ماشومانو کې د خناق ناروغي ډیره زیاته شوې ده. دوی وایي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بونو په روغتون کې له دې ناروغي څخه دروشت ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ځایي خلک وایي حکومت باید د دې ناروغي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
ډاکټران وایي چې د شمالي وزیرستان نه وروسته اوس د خوناک ناروغي بنو نیم قبایلي سیمو او لکی مروت خوشا کې په زیات شمیر کې خوره شوې. ځایي خلک وایي خوناک ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان نیولې او د خپلو ماشومانو لپاره اندېښمن شوې دي.
باندې استدین کای اخوندان ممخل مو بچی ته ډیپتریا شوې ده. ډېر په زیات تعداد سره د اخوندان د باندې ضلع چې کیما د وخستی ده په حکومت ته درخواسته چې دغه د بندی کو ویکسین ہے اول کو ویکسین وینا اس چونکہ دوام اوریز دو خروغلی دی کو ڈیر پکام تعداد سے روغلی دی چی ویرے والے بچائی بتاوی چی دوے کولے نازیوت بچی تا نہ لگے جی دا بچیون چی اوگورے پدا کے مرا شوی تو سے تشکورا کے جی پدا شی یاد دو سال بچائی نشتا دو سال نئے باو دی ٹول
دا بنو ڈی ایش کیو رختون چاروا کو پوینا پتے رو دوام یشتو کے یا وازے یاد رختون کے دا ڈیپٹیریا یا خوناک ناروغینا درویش ماشومان مڑا شوی دی چی اوز ہم پا یاد رختون کے پا زیاد شمیر کے ماشومان دا درملن د خیبر پختونخوا ای پی آئی پروگرام یا حفاظتی ٹیکو محکمې ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر حمید افریدی بنو رختون کې د خوناک ناروغي متاثره ماشومانو دبرې پر مهال مشال تا وویل چې د خوناک ناروغي نه متاثره ماشومانو لپاره ای ڈی ایس واکسین د روس نه راوړلې چې پاکستان کې نه ملاویږي.
په ټوله فاټا کې په 13-12 کال کې ہیلتھ سروسز یا ای پی آئی سروسز بالکل نو اگوئی تاغ حفاظتی ٹکے نہ دی لگے دلی ضرب اعظم شروع شو نہ آگا خلق پدے خاریوں کے راغلو نو ولنریبل گلوب دو نہ لوئی ہو آگا آؤٹ بریک ہو شو وزیرستان کے چونکہ پدے جے کے معشومانو سرے میں ان کانٹیکٹ راغلی دی نمنگ ددی خان نم کیسے راغلی دی بنو کے ڈیر زیاد راغلی نو ای ڈی ایس هغه ډرګ دی چې هغه د ماشوم د مرګ نه بچ کولی شي. ډېر په ګرانه باندې مو پیدا کړو په روس کې. زمونږ ماپ اپ اکټیویټي وي او هغه موږ شروع کړی ده په ټولو ځایونو کې. هغه کیږي د پنځه سال نه چې زیات شي نو هغه لپاره موږ ټی ڈی ویکسین راغوښتی دی. اب هم انشاءالله په تین تاریخ باندې په خبر رپورټ کې لینډ شي.
د بنو روغتونې این ټی ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اقبال وایي یو ځل چې ماشوم متاثر شي نو روغتون ته د ای ډی ایس واکسین لګولو لپاره راځي چې د ناروغۍ علاج دی. خو په حفاظتي ټیکو باندې د اول نه زور راوړل پکار دی.
روزانه بنیاد باندې پای نه چی ماشومان چې کوم د خوناکو علامات موجود وي هغه راځي. مکمل د کوم ماشومان داخل شوي دي هغه د خوناک ویکسین لپاره دی. ای ډی ایس ته ویل شي خو دې مطلب دا نه دی چې یو ټیم د بیماری راشي او مکمل راشي تین دن نه زیاته وجود کې پاتې شي نو ضروري نه تا د ویکسینو کو د ماشوم بچم شي. ضروري نه ده تاسو وکړه درې ماشومان د شندې دي چې ویکسینو مو شو هغه باوجود د بیماری چې کوم ده دغه طرف ته تللی ده.
ډاکټران وایي چې خلک باید خپل ماشومان نږدې روغتونونو او یا صحت مرکزونو لابوزي او ورته د خوناک مخنیوي پینټا واکسین وکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د کرمی د شلوزان تنګي اوسیدونکو وای پولیټیکل انظامی ورڅخه پر پټاکونو شناخت کارډونه اخستې دي او اوس یې نه ورکوي. دوی وای له دې کبل په تګراتګ او د ژوند په چارو کې سخت مشکلات سره مخامخ دي. بل پلو چارواکي وای دا کارډونه ځکه ورسره اخستې دي د دوی په وینا خپل سیمه ته پرتګ یې مجبور کړی. طارق اورگزای پری رپورت لري.
په کورما کې د شلوزان تنګي یو شمیر خلک وای پولیټیکل انتظامی او شناختی کارډونه اخستې دي چې له عمله ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. ځای کس ماستر ګلازی مشال لډیو د وای شل ورځې وشوي چې د کورمی پولیټیکل انتظامی او شناختی کارډ اخستې دي او اوس یې نه ورکوي.
پوکور کې بیمارې دي او بل مخفله کاروباري ولا خلک یو کنه د پور کې دي او شنختی کې نه وي څه نو موږ زه به چې شبا کوم دي کې کو زوی دي چې څه شتګر دي څه وخه شنختی وخه ما دي ری ټوکی.
یو بل کس محمد شاه خان مشال لډیو دوای په پټکو دغه کډونه یوازې د شلوزان تنګي له هغه کډوالو څخه اخستل کیږي کوم چې لکور مې بهر په نورو سیمو کې مشتي.
کرینا خال کر سی پوسه نه سدینه بس په لځای کو تنوستي زه نه خلی شنه ته کډا غریبونه بچي مزورې سره ونه دي هم د شنختی کارت نه
انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر محمد رفیق مشال لډیو دوای بسیمه کې پر پټاکو دوی ته دا ویل شوې دي چې د شلوزان تنګي سره څوک هم تعلق لري له هغه څخه کارډونه واخلي او بیا ما ورکوي. محمد رفیق وایي دغه شناختی کارډونه دوی د دې لپاره اخلي چې د سیمې خلک مجبور شي خپل کورونو ته واپس راشي. فرقائی زنخاتے د شروع کې دروستا د شلوزان تنګي خلکو خپل کورونا پر خودلی دی او اوس دوی د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي. طارق اورگزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونو پلویان نیولي او په مظاهرو یې بندیز لګولې دي. تیره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې له کبله د ښار په بېلابېلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر په دویم احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ورځي. په کوټه کې د امنیتي ساتونکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي او درې پولیس والا ژوبل دي. په کوټه کې د اف سي ځواکونو د ویان په خبره دا پیښه تېره شپه د کوټې په هزار گنجي سیمه کې شوې. پولیسو د وژل شوو کسانو په اړه لاسینه دی ویلي چې له کومې ډلې سره تړاو لرلو. د بلوچستان حکومت د کوټې د پولیسو تربیتي مرکز د پیښې پلټنو امر کړی او ځینې افسران یې له غفلت نه د کار اخیستو له امله له خپلو دندې لرې کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري د کوټې د سریاب سړک پولیسو تربیتي مرکز مشر په ګډون دوه نور چارواکي ګوښه کړي او د بلوچستان هایکورټ نه د درخواست له لارې غوښتنه کړې چې د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیشن وټاکي. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړل شي. د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل ورته ښکاري چې د بې کوره کړل شو د ستنولو بهیر به تر خوشا دریو میاشتو نور وغځېږي. د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیه قمندانې ویان ضیا دوراني بیګه مشال ریډیو ته وویل نښته تېر مازدیګر د سپین بولدک په امرود سیمه کې شوې. پاکستاني ځواکونو لا د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او ویلي دي چې دا ډول دعوې د امریکایي وګړو توجه له اصلي موضوعاتو د اړولو هڅه ده. او اروپایي ټولنې د لسو نورو شامیو وګړو نمونه د بندیز په لیست کې شامل کړي او ورباندې په محاصره شوي ښار هلت کې په بریدونو کې د ککړتیا تور پورې کړی دی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه. او ز اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنه خبرې کړې دي. رابیا اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلی د خزانې امورو قائمه کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې د سرشمیرنې یو ترمیمي بل 2014 منظور کړی دی. د ستر لاندې هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي ګرځول شوی ده. ادارې وایي ملک د ترقۍ په لور روانولو لپاره د آبادۍ سرشمیرنه د وخت ضرورت دی، ځکه چې د دې بغیر تعلیم، صحت، خوراک او کورونه جوړولو لپاره په سمه توګه منصوبه بندي نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې کال 1955 کې چې کله سرشمیرنه وشوه د هغې وروستو هر لس کاله پس د سرشمیرنه فیصله وشوه او بیا په وخت دویمه سرشمیرنه هم وشوه، خو دا عمل بیا د سنډ ښکار شو. ادارې په وینا چې سپریم کورټ موجوده حکومت ته په سختۍ سره ویلي چې سرشمیرنه کولو کې د سنډ نه کار وانخیستی شي او د دې لپاره د نیټې اعلان وکړی شي، خو حکومت لخوا کله د دسمبر میاشت ورکړی شي او کله د دې نه د ډډه کولو په کوشش کې وي. ادارې مخکې لیکي سرشمیرنه کولو پر شا کم محرکات دي، د دې اندازه لګول ګران نه دي. صفا خبره دا ده چې د دې پر شا سیاسي عوامل دي، ځکه نوې سرشمیرنه وشوه نو بیا به نوې انتخابي حلقه بندیانې کیږي او د وسایلو تقسیم به د آبادۍ مطابق کیږي. ادارې اخیری کې لیکي سرشمیرنه که د یو سیاسي ګوند په حق کې وي او که نه، خو ولسي او قومي مفاداتو تقاضا دا ده چې د سرشمیرنې کولو د فوراً اعلان وشي او دا کار د سرته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې د پولیس په ټریننګ سینټر د وسلوالو د برید نه پس د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې لاړخه په ټوله صوبه کې حساس او غیر محفوظه علاقو حفاظت لپاره د اس اس جی ریټایرډ افسرانو خدمات لاسه کولو فیصله یو ټوک اخکاری، ځکه چې زمونږ پولیس ته تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف جنگ کولو کې دا معلومه نشوه چې کمی کمی علاقې غیر محفوظ دي. ادارې وایي هر یو تن د داسې علاقو نشاندهي کولی شي او دې لپاره یو ممکنه حل ورکول هم ډیر ګران کار نه دی. ادارې زیاتوي دې مقصد لپاره اس اس جی د ریټایرډ افسرانو خدمات په ترلاسه کولو ورته اعتراض نه دی، خو دې نه دا سوال وچتېږي چې پولیس په خپل تحفظ کې پاتې راغلی دی. ادارې په وینا خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا پولیس د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او داسې فیصلې ونه کړي د ترهګرۍ په لړ کې د صوبې د پولیسو لخوا ورکړې شوې قربانیانو باندې سوالیه نښې جوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نېشنل انټرست مجلې په یو لیکنه کې راغلی چې په ورستوي کې د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې د ناکامۍ په اړه بحثونه روان دي او په دې لړ کې په ځانګړي ډول د هند او امریکا پراخېدونکو اړیکو ته اشاره کیږي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په لاس د ولسي وګړو د وژنې د پیښې غندنه کړې ده. د دواړو مهمې برخې منور شاوړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجلې د لیکنه وایي د تیرو سو کلونو راهیسې دا خبره کیږي چې د پاکستان خارجه پالیسي د ناکامۍ سره مخ ده او د هیواد ته یې هیڅ ګټه ونه رسوله. د لړکې د هند او امریکا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو حواله ورکول کیږي. د هند او امریکا ترمنځ په تیرو سو کلونو کې یو شمېر مهمې لوزنامې لاسلیک شوې دي او داسې ښکاري چې د جنوبي ایشیا په پالیسیو کې بدلون را روان دی. دې ته په کتو سره امکان شته چې امریکا پاکستان ته په مخه خوایي. مجله لیکي چې د پاکستان له سعودي عرب او ایران سره د تعلقاتو سوړوالی هم د هیواد د خارجه پالیسیانو ناکامۍ ته اشاره کوي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ښه تعلقات پاتې شوي او سعودي عرب اکثر په مشکلاتو کې د پاکستان سره مالی مرستې کړې دي، خو اوس د سعودي عرب لپاره دا منل ګران شوي چې د یمن په مسله کې د پاکستان بې پلو پاتې شي. البته مجله لیکي چې چین اوس هم د پاکستان سره ښه تعلقات لري او نه یوازې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ترس کې د پاکستان اقتصاد ته وده ورکوي، بلکې په روان کال کې یې دوه واره په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا پاکستان د ترهګر ریاست ګرځولو د هڅو مخه نیولې ده. دا راز د اوړي وسلوال برید نه پس د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ ختمولو لپاره چین د معاملې د مذاکراتو د لارې په هوارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له ډیر شو زیات عام وګړي د وجلو د پیخي غندنه کړې او د جنوبي ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر چمپا پټیل ویلي په یو حال کې هم د عامو خلکو په نخښه کول او وجل د منلو وړ نه دي. په دغه وجل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. نوموړی وایي دغه قربانیانو ته انصاف ورکول د افغان حکومت ذمہواری ده. چمپا پټیل له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دې پیښې د فوري شفاف او بې پلوه تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک د عدالت ته وړاندې کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی ده چې د نومبر پر اتمه نیټه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات وسی چې ورته د ډیموکرات ګوند هیلری کلنټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ولاړ دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو په اړه یو لیکنه کړې ده. مجید بابر د لیکنه لوستې ده او لنډیز وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د نومبر په اتمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د کیدونکو ټاکنو په طریقې کار یو راپور خپور کړی او لیکي امریکایي ولس به د ولسمشر انتخاب نیخ پنیغه نه کوي، بلکې د دوی د اچول شو وټونو په بنیاد به د ټاکنو لپاره جوړ شوی د الیکټورل کالج 1518 هغه غړي کوي چې ورته ډیلیګیټس ویل کیږي. راپور کې راغلی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د الیکټورل کالج ترتیب په 1908 میلادي کال کې د دغه هیواد د آئین جوړونکو هغه وخت وکړو کله چې په دې اختلاف رامنځته شو چې آیا د ولسمشر انتخاب نیخ پنیغه د ولس د کارول شو رایو په بنیاد وشي او کنه د دغه هیواد منتخب د کانګرس غړي وکړي. راپور دیادوی چې د الیکټورل کالج د جوړولو یو بل مهمه وجه په دغه هیواد کې د وړو ریاستونو حقونه هم خوندي کول وو چې د آبادۍ او رقبې په لحاظ لوی ریاستونه د ولسمشر په انتخاب غالب نشي. نو ځکه دا مهال د امریکا په 500 ریاستونو کې د هر یو ریاست په کانګرس او الیکټورل کالج کې برابر برابر غړي دي. خو د امریکا کالیفورنیا ریاست چې د آبادۍ په لحاظ سره تر ټولو لوی ریاست دی په الیکټورل کالج کې 550 غړي لري چې پکې 2,00,000 د نورو ستونو د سنت نمائندګي کوي او د ایوان نمائندگان 350 نور غړي چې دغه ریاست ته د آبادۍ په بنیاد ورکل شوې دي بخپلا رائے کاروي او د آبادۍ په لحاظ سره کوم واړه ریاستونه دي پاغې کې د الیکټورل کالج 3 غړي وي چې دوا د سنت او یو د ایوان نمائندگان استازیتوب کوي. خو دارالخلافه واشنگتن ډي سي چونکې ریاست نه دی نو ځکه نه خو د سنت څوکۍ لري او نه د کانګرس. خو د درویشتم آئینی ترمیم لمخه واشنگتن ډي سي ته په الیکټورل کالج کې د 3 غړو نمائندګي ورکړل شوې ده. راپور کې راغلی چې بغیر د نبراسکا او مین ریاست نه نور هر یو ریاست کې چې کوم یو د ولسمشرۍ امیدوار د ولس رای وګټي هغه په الیکټورل کالج کې د هغه ریاست د ټولو غړو د رای حقدار شي. د ولسمشرۍ لپاره د الیکټورل کالج په 1523 غړیو کې د 200 غړیو ملاتړ ترلاسه کول ضروری وي او که د الیکټورل کالج نه اغېستونکي رایې دواړو امیدوارانو برابرې ترلاسه کړي نو بیا به د ولسمشر انتخاب د دغه هیواد ایواني نمایندګان کوي. دا د امریکا په تاریخ کې صرف یو ځل شوی دی چې د الیکټورل کالج نه امیدوارانو برابرې رایې ترلاسه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې د افغانستان په جلال آباد کې د یو غونډې په اړه دی. دا په غونډه د افغانستان د هغه تکړه کس خپلواک په اړه ده چې په پوهنتون کې په برید کې وژل شوی و. چارواکي وایي چې که دغه کس وژل شوی نه وای نو شاید افغانستان په راتلونکي یو مهم رول لوبولی وای. باز محمد عابد پر رپورٹ لري.
غونډې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام را لیږلیو چې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول:
شهید استاد د ولسمشر پرواز په افغاني او هیوادپال روحیا روزل شوی او په تان د ځواني کې په سیاسي علومو کې دوه ماسترۍ اخیستې وې او د قرآن کریم حافظ و. داسې کسان د خپلو ملي بنسټونو په پالنه او روزنه کې ارزښتمن تمامېږي خو د دې پوهې او فکر دښمنان بیا داسې هستۍ نشي زغملی او د خپلواک لارویانو ته دا پیغام لرم چې دوی دې د دغه شهید پوهه وغواړي. د هېواد دښمنان تلې دا اجازه نه ورکوي چې پر بریدونو ویرې او ترهې زموږ د ښوونځیو دروازې وتړي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل:
د هېواد د یوه داسې بچي په یاد راټول شوي و چې هغه یوازې ښوونکی نه و، هغه زموږ د هېواد یوه علمي هستي وه. داسې یوه هستي چې که د هېواد بدنیتو او تورنیتو دښمنانو پرېښي وای د افغانستان د راتلونکي دپاره یوه ډېره بډایه شتمني بدلېدی شوه. لکه څنګه چې د ده تخلص خپلواک و، د ده فکر خپلواک و، د ده اراده خپلواکه وه.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل: ارواښاد خپلواک داسې یو شخصیت و چې بهرنیان یې پر دې قانع کولی شول چې افغانان هم د نړیوالو په څیر د ژوند کولو حق لري.
هغه مبارز ځوان و چې سره له دینه چې په جنگ کې دا لوی سوی و، سره له دینه چې فقر لیدلی و، هغه ځوان چې د یو کلي نه مبارزه پیل کوي او جهانیانو ته وایي چې افغانان د نورې دنیا د خلکو په شان باندې ژوند غواړي او همدارنګه د نورو خلکو په شکل باندې باید ژوند وکړي، بنان خپلواک هغه شخص و.
په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون د لیز برید د 2016 کال د اګست په 3 نیټه شوی و چې د نقیب احمد خپلواک په ګډون پکې 14 تنه وژل شوي و او 9 تنه پکې ټپیان شوي و. نقیب احمد خپلواک د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ د قاسم آباد کلي اوسېدونکی و. په 1950 میلادي کال په پېښور کې زیږېدلی و او په افغانستان کې بېلابېلې دندې اجرا کړې وې، خو په دې وروستیو کې په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون کې د اسلامي قانون استاد و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم تاسو د مشال راډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
آیا په پاکستان کې یا نورو جمهوری هیوادونو کې د ملي امنیت یا نېشنل سکیورټی تعریف ممکن دی او که څنګه؟ په پاکستان کې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د توازن خرابوالی لاملونه څه دي؟ د حکومت او نورو ادارو ترمنځ توازن څنګه پیدا کیدی شي؟ د پاکستان رولس جمهوریت پلوی دی او کنه؟ په پاکستان کې د جمهوری حکومتي نظام پیاوړی کولو لپاره څه کول پکار دي؟ آیا په حکومتي ماډل کې بدلون ته اړتیا شته؟ کشته نو څه ډول بدلون او کنه شته نو ولې؟ آیا د جمهوری حکومتي نظام متبادل شته؟ کوي نو څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي علومو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
ها اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه لتیری هغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې موږ په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې خبريال سیریل المیدا د رپورت په تناظر کې په هغه هیواد کې د بیان او فکر ازادۍ، جمهوریت نظام او حکومتي خبرګون موضوع څېړلې و. تاسې واوریدل چې د اکتوبر پر شپږمه نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبريال سیریل المیدا یو لیکنه خبره کړه چې پکې د حکومت او پوځي او استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المیدا په رپورت کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځنو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المیدا لیکي د تا ځنو سرچینو وویل په غونډه کې امنیتي ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکي حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټولو صوبو ته ځي او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکي حکومت او قانون پلي کوونکې ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المیدا خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سیریل المیدا پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنی دا چې په هغه لیست کې یې نوم اچولی چې له هیواد نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومتي اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دې وکړي او پر المیدا لګولې بندیز دې لرې کړي. په تیر خبرونه کې مخته پوهان وویل چې پر المیدا بندیز د بیان پر ازادۍ بندیز دی چې نو په کار.
آپ اگر جمهوریت کہتے ہیں کہ جمهوریت ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن کو بھی دیکھنا پڑے گا.
کتا سوائے چې دلتا جمهوریت دی نو بیا باید دا بیان ازادۍ حق درناوی وشي. په دې هیواد کې ایمرجنسی خو نه ده لګېدلې. که بیړنۍ حالت نافذ وي نو بیا موږ ویلی شو چې د بیان پر ازادۍ پابندي ده.
په خبرونه کې پوهانو مقتدا هم ویل چې د المیدا خبر حساس ځکه و چې پکې د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د عدم توازن ښکارندوی کېده.
یہاں پہ معاشرتی سطح کے اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشن.
دلتا پٹولن کے د ملکی حکومت او پوز داڑی کو پاڑا تل یو ابہام موجود وی. خلق گنگوسے کبھی او دانہ معلومی کی چھ دا گنگوسے سمر رختیا او سمر دروغ دی. خو پا دے کے ہم ہیس شک نشتا چھ پا پاکستان کی دا ملکی حکومت او اسٹیبلشمنٹ ترمینز عدم توازن دے.
دا اکتوبر دا دیارلسم پر ماخام دا پاکستان کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان پا اسلام آباد کی خبریالان تو ویل چھ دا المیدا رپورٹ دا حق حیواد دا دکمنان و بیانی کارندوئی کبھی.
وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹیو ہمارے دشمنوں کا ہے.
دیوائی دا خبر زمک دا دکمنان و حکایت یا بیانیہ دا. او دا زنه وایم هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولای، انډین ایکسپریس ولولای، دا هندو ولولای، ټایمز اف انډیا ولولای، ټول هندی ټلویزیونونه وګورئ. دا هندی او پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واوري. هغه څه وویل؟ هغه ویل چې هند چې څه ویل هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول. نثار علی خان زیاته کړه چې دوی پر المائده له هیواد د بهر تک بندیز نه لگاوه، خو چې خبر شول چې هغه بهر روان دی نو دې اقدام ته اړ شول.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پر نہ ڈالا جاتا.
دی وای په دې قضیه کې بعد هیڅ چانوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای چول شوی. خو په کوم ورځ چې د پښتنو ګرویژن اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المیدا له هیواد د بهر تک تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نومونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواد بهر نشي تللی.
نام کسی حواله سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
پوہانو د جمہوریت پتے رخ پرونه کی ویل چې د یو رپورٹ پر سر دومره لوی خبرګون خودل د حکومت وی رخی.
یہ حکومت کی بوکلاہٹ اور ٹوٹلی ان وارنٹڈ بوکلاہٹ.
دا د حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وړاندې دار د عمل زما په نظر د دې هیڅ ضرورت نه، ځکه چې د بیان ازادي او یوازې د بیان نه بلکې د فکر ازادي هم یو شی دی کنه. دا خود جمهوریت برخه دی.
پوهانو دا هم ویل چې ملکی حکومت د خبرګون ته ځکه اړ شو چې په پاکستان کې لا هم جمهوریت پیاوړی نه دی.
پاکستان هغه ملکونو کې شامل دی کوم چې لا دیموکراسي دونه زیاته مضبوطه نه ده.
خو د سیاسي چارو شنونکو دا هم وایي چې که د پیپلز ګوند تیر حکومت او مسلم لیگ نون وسنی حکومت ته وګورو، نو دواړه حکومتونه او سیاسي ګوندونه د غیر جمهوری قوتونو ضد ولاړ دي، چې ښه خبره ده.
زما خیال دی چې پیپلز پارټۍ په تیر حکومت او د هغې نه پس د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټۍ په نسبت تاریخ نه لږ کونته کې د میچورټي هغه ښیي په سیاسي حکومت.
اوریدونکو، د اکتوبر پر 14 نیټه د پاکستان کورنیو چارو وزیر د هغه هیواد د خبریالانو ټولنو او د رسنیو سازمانونو له استازو سره ولیدل او پر المیدا یې له هیواده د بهر تګ یا ممنوع الخروج بندیز لرې کړ، خو دا یې وویل چې د ډان ورځپاڼې خبریال دی د پلټنو تر بشپړېدو سفر نه کوي. بلې خواته ډان ورځپاڼې په خپلو لیکونو کې ویلي چې د سیریل المیدا د رپورټ جزئیات سم دي او تر کروالي ثباتېدو وروسته یې خپاره کړي دي. نن په جمهوریت خپرونه کې اوري چې په پاکستان کې یو رپورټ یا خبر څنګه د ملي امنیت له موضوع سره تړل کېدای شي او همداراز څنګه د ملکی حکومت او امنیتي ادارو ترمنځ همغږي پیدا کېدای شي. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي په سیاستو کې د ملي یا قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي تعریف له وخت سره بدلیږي او داسې غوڅه یا قید معنا نه لري.
نېشنل سکیورټي کو اپ ډیفاین کولای کو واټ نېشنل سکیورټي از اول اباوت.
کله چې د ملي یا د هیواد امنیت خبره راځي، نو یا خو باید دا تعریف شي چې څه ته وایي. زه د نړیوالو اړیکو استاد پاتې شوی یم. تاسو ملي امنیت ته یو حصار یا احاطه دننه نه شې ساتلی، یعنی یو غوڅ تعریف یې ممکن نه دی. دا اصطلاح ډېرې معناوې لري، بل دا هیڅکله جامده او پر ځای ولاړه اصطلاح نه ده. د هیواد امنیت مفهوم د حکومتونو د تګلارو له بدلېدو سره او له وخت تېرېدو سره بدلېږي.
نو هغه عدم توازن چې پوهانې د پاکستان منتخب جمهوری حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ یادوي، د هغې له عمل څه دی او دا څنګه ختمېدای شي؟ د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف وایي عدم توازن شته، خو د ده په اند په پاکستان کې د منتخبو حکومتونو کارکردګي تل د پوځي واکمنیو پرتله ښه پاتې شوې ده. دی وایي د دې عدم توازن ختمولو لپاره اړینه ده چې ملکی حکومتونه خپله کارکردګي لا ښه کړي.
زما په خیال باندې دي کې یو ډېره غټه خبره چې ده، نو هغه د سیاسي حکومتونو کارکردګي ده. که چېرته د سیاسي حکومتونه کارکردګي خو د دې همیشه لپاره ښه ده، د کې شک نشته دی. دا د غیر جمهوري حکومتونو په مقابله کې ډېر ښه پاتې شوي دي. خو دلته یو مسله دا ده چې داسې چې حکومتونه خلکو ته خبره ریئلایز نه کړی شوله، یاره ګنې دوی هم یعنی خدمت د خلکو وکړه، نو په دې وجه نه صرف دا چې هغې خپله کارکردګي ښه کړي، بلکې دویم طرف ته دا هم وکړي چې هغه خلکو ته دا خبره واضحه کړي چې یاره د دې دا کارکردګي د تدورو غیر سیاسي حکومتونو په مقابله کې
ډاکټر عبدالرؤف وایي د پاکستان ولس هم جمهوریت خوښه دی او ولسواکۍ ته پر بل هر نظام لومړیتوب ورکوي.
زما خیال دی چې د پاکستان خلک چې کم دی، نو د هغې د جمهوریت خوښ دی او د جمهوریت لپاره کله هم چې په دې باندې حمله شوې ده او غیر جمهوری قوتونه راغلي دي، نو تاسو ګورئ چې د پاکستان دا خلک په دې لنډ تاریخ کې څلور پیړۍ دا د غیر جمهوری حکومتونو خلاف اوچت شوي دي. نو د دې په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې د پاکستان خلک جمهوریت غواړي.
ډاکټر خالد غوث وایي په پاکستان کې د ملکی حکومتونو او اسټابلیشمنت ترمنځ اجماع نشته. د دې په خبره دا بالکل د منلو وړ ده چې د دواړو نظرونه باید جلا وي، ځکه چې د تخصص څانګې یې جلا دي، کارونه یې جلا دي، خو پر اختلاف سربیره باید اجماع رامنځته کړي چې عدم توازن ختم شي.
هم بار بار اس کو کہتے تو رہے ہیں کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں، مگر وہ کنسنسس ہم
مون پ بیا بیا وایو چې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنس مصالحت پیدا کوو، خدا کار نه کیږي. که ملکی حکومت وی او کو پوزي او کو اسټابلیشمنت وی، دوی ټول هر مسلې ته لخپل زاویې ګوري. نو دلته اصلي خبره دا ده چې د نظر پر اختلاف سربیره یو اجماع څنګه پیدا کړو. د دوی نظرونه باید مختلف وي، ځکه چې د سیاستوالانو او پوځیانو د کار څانګې او تخصص یا مهارتونه مختلف وي، خو د نظر او فکر د اختلاف باوجود باید اتفاق رائے موجود وي.
مگر کنسنسس ان کے اوپر یہ ڈیولپ ہو جانا چاہیے ڈسپائٹ دی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو.
پوهاندا هم غنی چې په پاکستان کې جمهوریت او ملکی حکومتونه پیاوړي نوي، په دې صورت کې پښتنه دا ده چې ملکی حکومتونه څنګه پیاوړي کېدای شي چې په چارو کې اسټابلیشمنت مداخله ونکړي. آیا د پاکستان په حکومتي نظام کې بدلون پکار دی؟ په بل معنا که د پارلماني پر ځای ولسمشریز جمهوری حکومتي نظام جوړ شي، نو دا به زیات مرکزیت او واک ونه لري. پوهاند ډاکټر عبدالرؤف وای په پاکستان کې دا تجربه په خوا هم شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. نو اوس هم د دې حکومتي نظام بدلولو اړتیا نشته.
تاسې د چې موږ بار بار دا تجربه نشو کولای اگر چې دا آوازونه دلته نه راوچتي کی لاندې ورځو کې به تاسو کتلې و چې د کراچۍ نه داسې خبره راوچته شوله چې راګنې دلته کې د پریزیدنشل فارم اف ګورنمنت وي. خو دلته کې زموږ اکثریت خلک دا وایي چې یاره موږ یو تجربه کړې ده د یو صدارتي حکومت او د هغې نه پس بیا موږ واپس پارلماني حکومت ته راغلي یو. په دې وجه باندې موږ بار بار دا تجربه نشو کولای. ها په دې کې به خامې او غلطۍ به وي خو هغه به موږ پخپله پارلمان به دغه خامې او دا غلطۍ د دین وباسي او موږ واپس نشو تللی یو صدارتي طرزي حکومت ته.
نو که حکومتي نظام بدلولو ته اړتیا نشته نو آیا په وسني جمهوري نظام کې ترمیمونه کیدای شي او آیا د جمهوریت متبادل شته او که څنګه؟ د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف وای د انساني حکومتي نظامونو په تاریخ کې جمهوریت تر ټولو غوره حکومتي نظام ثابت شوی دی. خدا همدا چې په جمهوري نظامونو کې هم نیمګړتیاوي وي. د زیاتوي که حکومتي نظام بدلول اړین وي او متبادل هم موجود وي نو بیا هم باید لولسا پښتنه وشي او هیڅ د پرولس نه تپل کیږي.
جمهوریت هم اخرنی طرز حکومت نه دی چې دا د ټولو نه لکه خدای او پرفیکټ دی. په دې کې غلطي نشته. سوال دا دی چې هغه الټرنیټیو چې تاسو ذکر کوئ هغه څه دی چې چیرته دغه الټرنیټیو د خلکو د عوامو ته د پاکستاني عوامو ته قابل قبول وي. خو ډېر خلک د عوامو نه تپوس وکړي شي چې آیا دې ته کوم حکومت پکار دی که دغه حکومت ورته الټرنیټیو هر څه وي که هغه د عوامو دې په حق ورکړه نو ډېره ښه ده. او که چېر عوامو ته دا قبول نه وي نو که دا ډېر زیات ښه حکومت وي خو پاکستان دغه چې ګران دي.
اوریدونکو د جمهوریت نننې او تیر خبرونه د ډان روزپانی خبریال د رپورټ حکومتي خبرګون بیان ازادي او بیا په پاکستان کې د جمهوری منتخب حکومتونو او اسټابلیشمنت ترمنځ د توازن موضوع ته ځانګړی شوی وي. تاسې په نننې خبرونه کې واوریدل چې پوهان غنی چې ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ته نظر پر اختلاف سربیره پر مسالو او موضوعاتو یو خلشي نو عدم توازن ختمیدای شي. پوهانو موږ ته وویل چې په پاکستان کې د ملکی حکومت پیاوړی کولو لپاره د حکومتي نظام بدلولو ته اړتیا نشته بلکې جمهوری حکومتونه باید خپله کارکردګي دومره ښه کړي چې ورته د پیښو ګواښونو مخنیوی وشي. پوهان زیاتوي چې د پاکستان ولس جمهوریت خوښی دی او ولسواکي غواړي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا
د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې دې د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې دې ستلم بیت پورت کیږي بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے وطن کم دے بس دے وطن کم دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے بچو خونځه دے د افغان بچو خونځه دے شملہ خاندی چھنا اغلا باگی